احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکې هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه شوه لیده په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سه‌شنبه ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار لسټمې بجې پیل شي د سشکاري شای عمران خان له واکل لري شي عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نشټې خبرو
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کې
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته طالبانو ډزې وکړي
ویل کېږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د شوزو حقونو ته اندېښمنه ده بلورته مو په ننګرهار کې لدی خبرو چې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ له طرفه څخه سلويش تنه زنانه پولیسو وي
د پاکستان حالات سره چې نن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان ورلمه خطیر شپه وویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني
مې ته یې امپورټډ ګورنمنت کو بالکل تسلیم نه کوم
تر نه هوبجو یوشمیر نور مطالب هم لا ازادي راډیو اوریدل شي تر دې شي به
د ازادي راډیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وای د نیمروز په ولایت کې له پولیس سره د طالبان او پاکستانی ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وډس وشوي پوسیمه کې وی سرچینه چې د موجود حساسیت په خاطر ان غوړي نو به افشا شي ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو په ځی ځواکونه اوس مهال ته تیار سي پال کړي په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر خبر
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتی سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې د پنځشنبه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي هویت افشا شو ویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه محل پیل شو چې یو پاکستانی جنرال لدی سیمې څخه لیدنه کوله د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته د خو پاکستانی پوځیانو ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یوه اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنی قمندانی په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنی قمندانی ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنی قمندانی له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخلې سوې د غوړو سبا مجاهدین داخله دل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکه او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمن او جونی د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. یو ان ایچ سی آر هم درز ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندیښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالی ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تاک را تاک او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوي دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ژ
ژوند
ریکسه پولیس
وژل شو ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واک لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لري کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهنواز ترکزی له پاکستانه له نورو جزئیات سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم زه به قوم سره ځم زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډرامه جو هو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے
امپورٹڈ دمرات داس حکومت لگا چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یاد هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوه خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطه کتلې وي دا ډیره غټه خبره و خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویل دي چې د امریکانې حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنې د خواکولو لپاره دړک ملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېغلی شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړي. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره. خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شابه باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزونو دومره تنگ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د سر اعظم عمران خان څرګندونه مو اوریدې چې تیر شپه خپل ملت ته په وینا کې کړی و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونه و اوریدې. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. په پاکستان کې تمکیش د پاکستاني محکمې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی وو او د $100 million جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د سنا غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پروسش کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. سش کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیاتې حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 2,000,000,000,000 ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرټ هایک پرون په برلین کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند 4 غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیروني په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخي یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل انت هر کله کوم. نړیوال بانک تاسو سروي خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت قسمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې خي چې ډیر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه را کم کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
د لایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشټون بل دا، د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، یو بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پیژندل دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیو دی، به وروسته داغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتی او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دستاري د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل امدادی شه دغه کارخانه
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاسو مطلب داده چې کارخانه وترل شوي، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ته فکر کوي دا د اقتصادي مسله داسې دي، دا خو یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سره کړي دي، ټولې وسلې دي. ته فکر وکړه چې چیرې د کارګر د پمیشت کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخیسته، دغه ماشی چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکړه. په دې معنا کې به ډېر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خو د دنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه کې، داغه په کار بارم تاثیر وکړه، داغه په کار بار تاثیر وکړه، آقا رو رو د خپل هماغه وړه سرمایه چې دا آقا هم د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کې، یو د چې د تیرې ورځې سپما چې واه هغه مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاس ته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی. او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو تعداد خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، ډېر کم پیسې، مثلا د 50,000 افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس لاره د بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یوځای کې ودری کې دیو کار د پاره او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید وایم چې دا اته صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهر سب نو تاسو څه پیشنهاد کوي چې څنګه کېدای شي چې دغه کارخانه دغه وړي یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو د خارجي عوامل دی یو کورنی عوامل دی، البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده، تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم بکمی، ټول خلک زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړي په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا څه به دی چې د نړیوالو ټول نه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغه پروژو باندې مصرف کړه چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفایده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 15 میلیارد شي د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیل برخو کې بشري مرستو ترنوان لاندې مصرف شد. دا هغه بشر دوستانه مرستې دي، دا هغه دا پیسې په هغه ځای لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه د کسب و کار زمینه مساعده شي، یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در دې خلکو ته کې دوه میاشتې دا مصرف کوي بل دا بیا د صفر ته تخرب کوي. نو خو بدای به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کې د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلکو ته عایداتي منبع جوړیږي او دوی کولای شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږیده. زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه مخترعقلی سوې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. اسلامي ار خوسته ما له خوست څخه په خوست کې د لار پرتول سولې خصوصا د نظر شپټول سولې اړوند لار پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي، نو اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مده هیله ده چې زر تر زره زموږ په سیمو کې دستګي فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. والسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم په دې هیله چې راتره جوړو بوي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک له خوست څخه د ګوربز سیمه څخه سره مضبوطه والی لرم او مونږ ته دا غستون د چې نه مکتب شته او نه روختنی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوی نیمه ګمټه مزل کو مونږ د چرواکو نه دا غوښتنه ده چې څوره ته سکولونه راته منظور کړي ځکه چې مونږ ته ډیر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوې او په هغه کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هیله ده د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریځ څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سیشنبی ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنس ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنس یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخه کې کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د سشکاری شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیر شپه ملت په وینا کې ویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لش تر لشه 25 کسان یې ووشل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز ښار دی. زرومت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردت، سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زی، تاسو تروزو په وروستیو اتو یا او میاشتو کې له وروستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیز چارو کې د ښوونځي او دغه راز د چاپېریال او نورو ریاستونو لخوانه اړوند پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې څه ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونو کې هڅې کېدي چې ولایت ته عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې.
خلقیار احمد زی په پکتیا کې قومي تړونونه هم سته چې بیلابیل دودونه سته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه سته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړئ؟
موږ هغه ټول ته په کتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس خوښه د ولس مشواني تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنۍ ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه راسره اخیستې ده.
ډیره مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د افغانستان پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب دغې یادونه وکړه چې هغه ماسټر پلان تطبیق کول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېر شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا اویا فیصد ماسټر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم تر ډېره حده پورې.
بلی اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زی، امنیتي وضعیت سم دی؟ د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا د پر څه پلان تاسو لرئ چې څه کوي؟
مچلغو بند او نور غنیز پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو د وړاندې موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغه ته هغه موانی او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټول ولسونو په خدمت کې برابر کو. نو هغه ټول لارې چارې سنجیدلې دي. ان شاء الله د زمانی پلان کې راتلونکی روان کال چاري دي بڑا سفر سي. البته دې خلانه چاري دي دغه بند پر حسابي هم دي.
بل احمد صاحب، د بند رغونی چاري بلا بلو شرکتونو ته سپارل شوی، روسي شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم امغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوی تړونونه کړی دي؟
بلې، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړونونه د لاسلیک شوی، کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبر روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاسه خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سمې درته ووایو چې څو بندونه هم په موازي توګه باندې جوړېدای شوې همغو لګښت باندې. او د طرف د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو چې دلته تیر شول د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پی ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته یو اوریدونکی رخصه وای دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
خبروکم دی رات خپل یو ماسل ما اوس پر رخصه وایم. نرسنګ د وخت تقام اوس په دې یو ځغم کوم چې دوی د خپل مشرانو کوشش تاوه دي
یا نو چې دا طالبان حکومت چارواکي چې مازاغه ورېدی دی باید د جنتی مکتبونو خلاص کړي د شپږم مخه خلاص دا د ملت پوښتنه ده زه پرې دوی خواړه خپل پای خپل خراب کړي دا دوی په ذره اوس هم دوی پلوي ما په سپټاله کې
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته
زه یو دوه سوال لرم یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چې وي او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی وي خلکو غصب کړي وي هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغوی غصب کړي وي آیا د هغوی په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم داسې جدي ګام اخیستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی هغه شاګردان دي دوی دلته راځي درسونه وي اول ته په لوري پرتو لسوالیو کې چې د درس میتود چې د ډیر خنه ده نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نیسی او دلته وسیږي مصارف کوي خپل شخصي څه وجه کېدلی شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره معرف دي هم چې د تقویې یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه مرته ورسیږي لیکن بیا هم چې لوري پرتو لسوالین خلک راځي د درس نه شکایت
بل اوریدونکو کې کپلاین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دوی نظر اخلو ولایت په ولایت پروګرام دینند د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو تخنیکی همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته احمد زای صاحب ځینې سوالونه تاسو ته راځي وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي البته د ذکر لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغه سیمو کې چې هلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغه ته هم پرانستل شوي دي د پوهنتون یادونه ورو وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي ان شاء الله خدمات ورته روان دي پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان هم په ځای باندې دي د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي هره ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي دغه څه موږ یادونه وکړه ان شاء الله ټول ریاستونه هغه زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي او ښاروالي ده او نور ورګانونه دي د هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه سب شوی ده ټول په جديت باندې اخته دي قضای امارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوی ده هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري کوشش کوي چې ځوانانو لپاره هغه باسواد ځوانان تکړه ځوانان چې هغه لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغه ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه استاد کمت باندې پرانیزو او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم ځوانان سره همکاري وکړو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي. حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کیږي هغه بیکاري ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغوی تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي، د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بېکاره دي، دوی ته د پاره کار نشته. د کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ترې لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید د کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مننه د عمارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونه خلاص کړي، د نجونو موږ ډاکټر او ته انجینر او ته هر شي ته ضرورت لرو. دې خوا ته موږ په غزنی کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي، حتی د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي وروږي، نو د ما عمارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي ولې موږ ډېر اړتیا ورته لرو.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو ته مسرخ شوی
احمد حمد در سره پاړی ته کوم لغمان نه اول دې بختره مې لتا سونه ده لکان ده
دا ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان د ډیر کم وخت ورکوي ګاونډي یو مفتو ته راځي خو ډیر به کې نه خواړ شي دا څو د چارواکي ناظریږي
چارواکي ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکي نه ورته حاضرېږي په دې خاطر به نو څه کولای شي پروګرام پلان کو
ملمنو نه مستا پختنه د پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیاوې راځي ډېر غټ مشکل دا ولسونه مخ دي
ډېر مننه د برېښنا پر مسله به وروسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مغربي پکتیا د میلمانو څخه نن دوه چې موږ غوښتنه لسی پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څونځي باندې ځینې کړو ایا د استادانو کومې د دې خدمتونه استادانو
یو ورډون کې پلان کې د مهرباني او کې ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
سلام علیکم ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خو دا د پلاټو پرهنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه مې تابونه چاپ یې کنه چاپ یو دوه ما پښتنه دا د دغه د زنانه او د پارا د مجتو کې د جمع باندې منځونه او د دې او د پارا کوم ترتیبات مولا کې
احمد زید صاحب کابل د غدنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنس د کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی کډنجونو شونځي پرانستې نیو یو د ستونزو خو د وخت په تریدو سره نور هم پراخیږي
بلې زه به د مسلې ته ټولیز ځواب ورکم چې پکتیا رښتیا هم تیر اداره کې دنجونو شونځي واجې پر مرکز یا د ورسالو تر مراکز پر تړل دیو ان شاء الله د مرکزی ادارې له توافق نه ورسته به د انجن خوونځي ټول هغه لرو پټو چې متهم ورسیږي چې هغه ته اوسه پر حتی د ذکر خوونځي هم پر معنا باندې نسته کې او بل مسله د ایروکیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر ادارې کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې شوی هغه د فساد لامل راپېښ شوی که څه هم لري پرتو سیمو کې کلینیکونه ایجاد شوی او تر څنګه حوزوی روغتون هم فعال او فساد تر دې کې چې پرې اوسه هیڅ خدمات یعنی د نش برابر وو او الحمدلله یو خبر خدای دې چې حوزوی روغتون ټول یو 350 فیصد روغتون وګرځول څه هغه مخکې په څلورو برخو باندې ویشل شوی وو هم دا اوس موږ د ځرمت په ټټنک سیمه کې د بلخیل سیمه کې سیده خوست سره سرحد لري جان خلونو نسالي کې او تر څنګ نور هغه نور تاسو سیمه کې شاوخوا نه کې بنې کولې ایجاد او البته د فیومای مسیف کاری باندې تر څو پرې چې هغه خلک چې هغه لري تاسو سیمه کې پراته دي روغتیاي وضعیت او دغه مخې چې تر څنګ روغتیاي خدمات مساعد شي د معارف برخه کې دنجونو خوندې به ان شاء الله مغره کوم ته چیږي او بل څه خبر دا دي چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمې درلوده لند وخت به ان شاء الله د 2500 شاوخوا کې نوي استادانو نه به ازموینه وخت لسی رقابتي ازموینه ترسو هغه کووندوی ته ځغلتا معلمانو دی خونکو شتون پکې کم رنګ ده هغه ته سلام ولادت دي برېښنا مسله چې الحمدلله برېښنا پښتیا کې فوق العاده فعال ده تقریبا په تلوي ساعتونو کې کوو یو څه دغه کم پریکيږي موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسو په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپلو رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد جوړ کړو په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې ان شاء الله پکتیا او په دې برخه کې د هواد څخه چې ابتکاري ولولو به وي په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه چې مساعد شوی ده تقریبا درې ریاستونه ورته ځنګړې شوي دي د هغوی لخوا سروې کیږي
بله احمد زید صاحب لپکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپورونه په دې ورستوي کې ورکول سوي دي څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو د پربته سیخ په څه اقدامات کوي
پکتیا یو لوګو ویل اسنه چې الحمدلله هیڅ رسمین تهجد شوی دا ولا کوم شات مشکل جوړ شوی دا البته دینو رسنوي تبع لارخونه شوی وی البته هغه د تهجد په معنا باندې نه ده کوم خبريال نیول شوی او نه کوم خبريال ته ګواښ شوی دا هم دا اوس په پکتیا کې څلور خګیز رسنۍ خصوصي او البته شپږ خګیز رسنۍ چې دوه څنګه نوې ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعالیت یو
ملي رادیو فعال ده او ترڅنګ محتروانه دي چې هغه چاپی نشرات خصوصي نشرات هغه ته هم کوشش کوو چې یو ابتکار ورکړو تر څو پر افغاني خپرونه بیرته احیا او پیل کړي.
د نن پټان څخه وسم کله نه کله د امنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ڈنڈی پٹان ولسوالی مرکزی حضرت سرحدی ولسوالی دا پیغ ولسوالی کے سمو دوران جی البتہ تشنج رامن تصوی و جی دو قومن ترمنز سیاغا ہم حل سے البتہ نور کم دیشے لو پیخ نستا جی گوانڈی ہوا سر ہم کپلا بانی کم دیشے پیخ ندر رامن تصوی چی دفاع موڑی بی
دیر مننا ڈاکٹر عبدالحادی حماس تاسو ترازو پا پاکتیا کی پا پاکستان نئی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغو کمپاینونو کومه نتیجه ورکړې؟
دغه د پاکستاني کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي په پکتیا کې مثلا هغه ټول سرحدي ولایتونه چې خوست دا مثلا ننګرهار دا او نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی مثلا تومن هلته راجو بار بار موږ زه د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې د دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته، خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو نه مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانه خسته.
بلې، حماس صاحب په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ونه پکتیا خو قدرمنه د مرکو او د جرګو وطن ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلقې وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي، حتی یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړله همدغه قومي جوړښتونه وو، دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت کړ، ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري زموږ جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیکې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال يم له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه. چې دغه د زرمت ولسوالي څه دی ته ګردیز مې یو سړک تللی ده، بیا د زرمت ولسوالي ته تللی، د زرمت له ولسوالي نه داسې د پکتیکا او غزني دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده، دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوي چېرته مېلمانو ما ته د دې پوښتنې جواب راکړي چې په دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې اداره کې تر کومه جایه زما ته معلومات منظوري م وشوه، ورته د پیسو کومک شي جوړ شي، خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. اوس یوه پوښتنه زما دا ده او بله پوښتنه دغه د زرمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیسې دي دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟
بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیرخوټ ولسوالۍ څخه در سره راځم. سوال هم دا دی، وضعیت نه دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو، بس تر اخرې چې یو مکتب ما وایي هغه ده دا ده. اوس دا د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي، په خلکو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې
بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو دا خو په هغه وکړو
بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو بیا ورسته د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس سره سوي دی.
موږ دا مشکل لرو دلته په کندهار کې موږ کټ شاپونه بند کړی دي دلته تر 9 بجو پورې بالا مخ پر افای اجازه نشته. موږ ولا کې کرای جوړا وایي ولا کې شاګرد یا د استاد
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که څه هم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي. نور اوریدونکي نسته. خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو ګڼ اوریدونکو سوالونه درلودل. خدای دې وکړي چې تاسو توانېدلی یاست چې ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني
لغه حماس بیا د ونه څوکړه پکتیا کې کرنسي حق لبانې نو پکتیا کې ټول هغه سوالو کې چې هغه ته خو پښتونخوا کندهار دودوا دا په جدي توګه پر څو پرې صفاني باندې راکاور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کې چې پرې بریالي او تدبیر کې چې پرې د بهرنۍ کرنسي مخنیول شوی دا دوی مخبر دی عدلي ورګانونو په برخه کې دا چې پکتیا کې ټول عدلي ورګانونه محاکم سرنوالي فعال دي او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکول لار حل کړي هغه ته هم حل کیږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کیږي او بیل پاسه بیل کوم د مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي. د دریم پښتانه دی اوریدونکو چې واسي هغه د زرمت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او تو ولیدل چې د پښتون مرکز ګرځیز نه تر زرمت ولسوالۍ پورې دغه سرک د جغل اندازي پروسه په خپله توګه معیاري توګه باندې پاتې ورسوي. زرمت کې خوندې فعال دي البته هغه لر پرتو چې موږ خوندې مراکز پانه او حتی روان د تر څو پورې چې د خیریه مؤسسات سره توافق او دغه راز معارف وزارت سره هغه ته لن محل ټولګي ایجاد کړي تر څو پرې چې هغه ته لوی خوندوی ته زمينه سازي وشي. فرهنګي ټولنې په خوا د حکومت وی فعالیتونه د سیمه نو البته فرهنګي ملګري ستا شاعران لیکوالان ادیبان ټول ستا وقت وقت باندې مشاعري هم ورسره کوو او تر څنګ د نختر مشاعره په فارم کې لسی ان شاء الله د لو وړا ستر نو سبا پیل شي او دا مشاعره به د تیر په خلاف خورا شاندار مراسم او بازارانه څنګه باندې ان شاء الله تر سره شي.
بلی احمد زید صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتاره سیمې درغونې خبره سوي و په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی؟
بلی ایواز سید کرم نه و بلکې د احمد ابا ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ دواړه وی چې 500 هکتاره ځنګلونه په احمد ابا کې و همدومره سید کرم ولسوالۍ چې خلکو باندې نیالګي توزیع سلو تقریبا زرګونه نیالګي
حماس دغه سین نیالګیو د پالنې د لپاره څه فکر کوي چې کافی حد څه کیږي؟
ولا بالکل تاته خالکیار صاحب هم چې ویلې دغه لومړی ځل و چې تاسو په ست کرم او په احمد ابا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کینولو مراسم ترسره شو او دا د پکتیا لپاره ډېر پکتیا یو غرنی ولایت داسې ولایت دی چې زیاتره د دې اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ د نړیوال کنکټر دی او نورې ونې دی او ځنغوزي دي. دا اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم کې ستایو ولیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تور ته پروژو د لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات سي هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې و یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو دي همدغه پروژو د پلیکول لپاره زموږ هیله لرو دي سمه ورته چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کومو چارو ته په پکتیا کې ورکوئ؟
بلې پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت د روغتیايي وضعیت ښه کېدو او څه څنګه راغلي د پروژو په ده زه یو یادونه دلته وکړم چې پکتیا ښاروالۍ ریاست توانېدلې چې پکتیا اسناس ګندی رامنځته کړي. هر څه چې قانونه هغه ته جلا ځایونه غوره کړي تر څو پرې چې ښار وضعیت لا ښه شي او تر څنګ یې صحیح وضعیت هم ښه پیاوړی شي او هغه ډاکټران او روغتیاپالان
هغه مثلا ورته ولري او واسطه باندې نوی راغلی هغه دغه برخې ته راشي. نور برخې کې هم کار روان د حکومتي اډانه کې هغه څوک به سره وسره شي چې هغه کار ورته او لیاقت ولري. او تر څنګ په امنیتي وضعیت کې وایم چې امنیتي برخه دلته خورا پیاوړې ده. معنا په هر برخه کې کار روان ده تر څو پرې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډېره مننه د پروګرام له میلمنو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زید، هغه راز د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیسته. نن مو د پکتیا پر وضعیت خبرې وکړې. لاوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووه، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.